السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د تلې یا میزان لومړی او د سپتمبر درويشته منیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د تورخم دروازه د نامعلومو دلایلو لمخې د مسافرو په مخ تړل شوې ده. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور ریاست د نشراتو مسول قریشي بدلون پرون ناوخته ویلي دي چې تر دویم اعلان پورې باید افغانان پر د غلارې له تګ راتګه ډډه وکړي. که څه هم تر اوسه د لارې د تړلو اصلي لامل روښانه نه دی، خو هلته سرچینو ویلي چې د پاکستان لوري ته تخنیکي ستونزه رامنځته شوې، نو ځکه د غلار تړل شوې ده. د یادولو وړ ده چې ویل شوي د غلار د باروړونکو موټرو په مخ خلاصه ده. هندي رسنۍ ویلي هغه 14 کلن افغان ماشوم چې د کامیر الوتکې د ټایر په ځای کې ځان په قاچاقي ډول له کابله تر نوي ډیلي رسولی و، ژوندی پاتې دی او بیرته کابل ته لیږل شوی دی. د هندوستان ټایمز په ګډون ګڼو هندي رسنیو پرون دوشنبه د نوې ډیلي د اندرا ګاندي هوایي ډګر د مسؤلانو په حواله ویلي دغه پیښه د کامیر د یکشنبې ورځې په پرواز کې شوې ده. دغه ماشوم امنیتي مسؤلانو ته ویلي په پټه د کابل هوایي ډګر ته ننوتلی او له الوتنې مخکې ځان تر الوتکې لاندې د ټایر یا د ناستې ګیر په خالیګاه کې پټ کړی. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د تیارې لاندې ځان پټول د قاچاقي کډوالۍ یو ډول دی چې اکثره په لوړه ارتفاع کې د سړې هوا او اکسیجن د کموالي له کبله د مړینې لامل کیږي. د هندوستان ټایمز په لیکنه د 2023 کال په جنوري کې هغه دوه نارینه مړه وموندل شول چې له ډومینیک جمهوریت نه د امریکا فلوریدا ته د الوتکې لاندې د ټایرونو خالیګاه کې پټ شوي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون اعلان وکړ چې هیواد فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژني. ماکرون پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په پیل کې ویل موږ باید سولې ته لاره هواره کړو او دواړه هیوادونو لپاره سوکالی راولو. رویټرز اجانس لیکلي د نړۍ لسګونه مشران به په عمومي اسامبله کې د فلسطین د رسمیت پیژندنې هرکلی وکړي او په ټکو یې دا د غزې د جګړې له پایله را په دې خوا د پام وړ یو ډیپلوماتیک بدلون دی. ورمه ورځ بریتانیا، استرالیا، پرتګال او کاناډا هم فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژنده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یهودانو د نوي کال یا روش هشانا په درشل کې ویلي راتلونکي کال به د ایران د محور د لمنځوړلو لپاره د مبارزې کال وي. نتنیاهو دا څرګندونه د دغه هیواد له لوی درستیز ایال زمیر، د دفاع له وزیر اسرائیل کارس او یو شمیر نورو لوړپوړو پوځي چارواکو او قمندانانو سره په غونډه کې کړي. هغه هیله څرګنده کړه چې د یهودانو نوی کال به د امنیت، بریا او یووالي کال وي. د یهودانو نوی کال یا روش هشانا ته بیلابیل تعریفونه ورکول کیږي او د قضاوت د ورځې یا د یاد ورځې په نوم هم لمانځل کیږي. د یهودو د دود له مخې دا د آدم علیه السلام د پیدایښت یادونه کوي او پکې د هر ساکخ د بل کال تقدیر ټاکل کیږي. او د کرکټ په آسیایي جام کې نن سه شنبه د پاکستان او سریلانکا لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام 9 بجې د ابوظبي په شیخ زاید لوبغالي کې پیلېږي. د دغه جام په څلورو غوره لوبډلو کې د هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلاديش ټیمونه پاتې دي. د افغانستان، عمان، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو ټیمونه د لوبو د بایللو وروسته له تورنمنټو ووتل. سبا سه شنبه د هند او بنګلاديش لوبډلې سره مخامخ کیږي. د جام پایلو به د سپتمبر په 28 نیټه وشي، خو معلومه نه ده چې کوم لوبډلې به فاینل ته وځي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. تورخم دروازه له پرون ماخام راهیسه تړل شوه.
بنابر مشکلاتی که در
تورخم ها غاره که د پاکستان د کډوالو په دفتر کې د انټرنیټ په برخه کې ستونزه رامنځته شوې، له همدې امله د مسافر په وړاندې لارې بند شوې ده.
د پولیسو سرچینو منل چې په تیرا کې په چاودنو کې تلر وستنه وژل شوی، یو عین شاهد وای.
بالکل بمبورینه مړ دی، ټول بے ګناه دی، مشرمون هم بے ګناه دی، زنونه هم بے ګناه دی، کم چې پکې غاټ مړ دی دام بے ګناه دی.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا پرون پیل شوه. د فرانسې ولسمشر د فلسطین د رسمیت پیژندنې اعلان پکې وکړ. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. عام خلک مغږوي.
اوسنی شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی، وروره بېګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دي، د یو ډوډۍ احتیاج دی خلک.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه راسره پاتې شي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنه. راځو د خبری مجلې د سر راپورته. د تورخم دروازه د نامعلومو دلایلو له امله د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو ویلي چې ستونزه تخنیکی ده او د پاکستان لوري ته رامنځته شوې. که څه هم د دغه ستونزې ډېر جزئیات نه دي ورکول شوي، خو هلته د سوداګرو په استازیتوب یو کس ویلي چې ستونزه په انټرنیټ کې رامنځته شوې او هغه کسان نشي ثبتېدلی چې په دې لاره تګ راتګ کوي، نو له همدې کبله لار بنده شوې. معلومه نه ده چې لار به څه وخت بیرته پرانیستل کیږي، خو دغه بندښت مسافرو ته ستونزې پیدا کړي او د دوی تګ راتګ ګډوډ کړی دی. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست اعلان کړی چې د تورخم دروازه د نامعلومو دلایلو له امله د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. د دې ادارې د نشراتو مسؤل قریشي بدلون د دوشنبې په ورځ ناوخته د سپټمبر په 22مه په خپله ایکس پاڼه دا خبر خپور کړی او له ټولو هغو مسافرو چې پر دې لارې تګ راتګ کوي غوښتي چې تر بلې خبرتیا پورې له سفره ډډه وکړي. په ورته وخت کې د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی ډاکټر مخلص احمد وایي چې د هغو معلوماتو پر بنسټ چې دوی ته رسیدلي، د تورخم لارې د تړلو اصلي لامل د پولې ها غاړې د پاکستان د کډوالو په دفتر کې د انټرنیټ سیستم کې تخنیکی ستونزې دي. خو نوموړي ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د تورخم لارې د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ خلاصه ده.
بنابر مشکلات کې در بخش میګریشن طرف تورخم پاکستان به وجود آمده.
د دې لپاره چې تورخم ها غاړه کې د پاکستان د کډوالو په دفتر کې د انټرنیټ په برخه کې ستونزې رامنځته شوي، دوی وایي چې نشي کولای له دې پولې د خلکو ننوتلو او وتلو پروسه پر مخ یوسي. له همدې امله د مسافر په وړاندې لارې بند شوې ده او چې کله بیرته فعال شي لارې به پرانستل شي. د افغانستان لوري کې کومه ستونزه نشته او د ترانسپورت په برخه کې هم کومه ستونزه نه ده رامنځته شوې. موټرونه او لاري تیریږي او صادرات او واردات هم په نورمال ډول دوام لري.
څرګندنه ده چې دا وضعیت به تر څومره مودې دوام وکړي. پاکستانی چارواکو د تورخم د لارې د تړل کېدو یا مسافرو د تګ راتګ پر مخ د دې لارې د بیا پرانستلو په اړه څه نه دي ویلي. د تورخم د لارې تړل کېدو د یو شمېر مسافرو د سفر پلانونه هم ګډوډ کړي دي. دوی له مسؤلو چارواکو غوښتي چې د دې پولې وضعیت زر تر زره روښانه او بیرته پرانیسي تر څو دوی وکولای شي خپل ضروري سفرونه ترسره کړي. د دې ډلې یو مسافر داوود پلان درلود چې د اړینو کارونو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. د دوشنبې په شپه یې ناوخته د تورخم له پولې ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل،
پنځونیم بجې وو چې تورخم رسیدم چې یو را ما پوښتنه کړم چې بچی فاتر بسته شو دا کې
پنځونیم بجې وې چې تورخم ته ورسیدو. مونږ پوښتنه وکړه چې ولې لار تړل شوې ده. دوی وویل سکینر او سافټویر خراب دی او انټرنیټ نشته. دلته شاوخوا له 800 څخه تر 0 پورې خلک دي. سرکونه ډک دي، ځای نشته او هوټلونه هم ډک دي. په مسافرو کې ناروغان هم شته. ما تاسو خلک ولیدل چې د سرکونو په غاړه ویده وو. دا د خلک د تګ راتګ لپاره مهمه لاره ده. اړتیا ده چې د پاکستان حکومت او اسلامي امارت یو بل سره خبرې وکړي او دا ستونزه حل کړي.
ډیری افغانان پاکستان ته د سوداګریزو معاملو اړینو کارونو ترسره کولو، د کورنۍ لیدو او د ځینو ناروغیو د غوره درملنې لپاره تګ راتګ او سفرونه کوي. د تورخم لارې لنډمهاله تړل کېدو ته دغو مسافرو اندېښنې زیاتې کړې، ځکه د دوی په خبره ډیری سفرونه یې اړین او له وړاندې پلان شوي وو. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د تورخم لاره د بېلابېلو دلایلو له امله په موقتي ډول د مسافرو او سوداګریزې راکړې ورکړې پر مخ تړل شوې او بیا بیرته پرانیستل شوې ده. د تورخم پوله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره یوه مهمه دروازه ګڼل کېږي چې د غیر رسمي معلوماتو له مخې هر ورځ نږدې 1000 مسافر په دې لارې تګ راتګ کوي. د پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه لاره هم ده.
په پاکستان کې پاتې کېږو. په خیبر پښتونخوا کې په تیرا کې پرون ځایي اوسیدونکو ویل چې دغلته د جیټ الوتکو په بمبارد کې لکتر لګا دروستنه وجل شوې دي. پرون د ورځې ناوخته بیا او امنیتی چارواکو دنم نه خودو په شرط لیدو اجنسونو ته ویل چې د غلطه هوایی برید نه بلکې چاودیدونکي توکي چودلې دي چې ملکیان او د غراز وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې. د مشال رادیو خبريال پرې دا راپور راستولې.
د تیرا کاخیلو شډل سیمې دوا عینی شاهدانو د سپتمبر په 28 نیټه خپل نمونه نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې هلته تیر شپه خوښه درې بجې په یو شمیر کورونو باندې توغندي ولګېدل چې په نتیجه کې دا کورونه په مکمله توګه لمنځه تللي او راپریوتلې دي. د عینی شاهدانو باډې نه تیرا تا تلو سیاسي او مدني فعالانو مشال ریډیو ته ویلي چې هلته لومړی تر ډرون کیمرو یا کواډ کاپټر اوازونه اورېدل شوي او بیا پرې توغندي راپریوتلي، خو چې د زیانونو کومه اندازه لګول شوي نو غالب ګمان دا دی چې دا د پاکستانی جیټ الوتکو بمباري کړې. دوی ویلی چې د دې کورونو د ملبې څخه تر اوسه خواوشا درویشتو کسانو مړی راوستل شوی چې 19 پکې د وې کورنۍ غړي وو. بل پلو د پاکستان امنیتی ځواکونو لخوا په جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی هلته بمباری نه ده کړې او په دې کلي کې وسلوالو بارودی مواد ځای پر ځای کول او هغه پر چاودیدلې دي. خود باڑی سیاسی اتحاد یو مشر زاہد اللہ پردی مشال ریڈیو ته ویل چې دا ټول عادی وګړي وو او هلتا کوم وسلوال نو موجود او د ریاست لخوا په نخښ شوی.
واقعي خبره راو چې ایز بارودی مواد نو بالکل بمبورینه مړدی سیویلین مړدی هیڅ قسم سټری ریسټ خلق کې نه یمړ ټول به ګنادي مشومونم به ګنای زنونام به ګنای کم چې پکې غاټ مړدی دام به ګنای او بلکې داسم به ګنای شه د خپل یو ولن څوک ملويس نه دی ټری ریزم کې ریاست هم شوی چې دلته بارودی مواد وو یا دلته ټری ریسټ وي غو خپل بیان یاوي خپل علم یاوي په ور هو دا چې هم شهري مړدي عام سیویلین مړدي چې مفیو غوړي وای دغه زالاو کې
خبر زلینا د کمی سملی غړی اقبال پردی د صوبایي سملی غړو عبد الغنی پردی او سہیل پردی او ورسره د باډې تحصیل چیرمن مفتی محمد کفیل پردی هم د دغه پیخي غندنه کړي او دی ویلي چې دا ټول وژل شوی کسان عادي وګړي دي او هلتا نه وسلوال موجود او نه بارودی مواد چاودنه شوی. د باډي او سیاسي او مدني فعال خانولي پردای چنن تیرا اکاخیلو کې د دغه پیخي زیت ورغله وو نو موډي مشال ریډیو ته ویل چې دوی هڅه وکړه چې دی وژل شو یو کسانو مړی راپور تکړي او په خبرته احتجاج لپاره یو سي خوځي مشرانو اجازه ور نه کړه او دی مړو جنازي وکړي او هلته خخ کړل
بس مونږ به دا وایو چې چا په وینا باندې هغه خپل په ضد و بدمزګي جوړېدله چې مونږ په زور راوچتولی او په کور خو واهو بهرحال بس جمع روایاتو ته وکتل نو د مشرونه تقدس او احترام ته مو کتل
په خبر ضلع کې د بیړني حالاتو کنټرول کولو ادارې ریسکیو یو یو دوا دوا یو چارواکي خپل نوم نه خپرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته لا تر اوسه نه دی ویل شوی چې د پیښې ځای ته ورشي او مړی یا جوبل کسان ترې راپور تکا. د خبر ضلع پولیسو او انتظامی چارواکو هم لا د دغه پیښې په اړه څه نه دی ویلي. فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوسم راځي چې نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بیلابیلو ننګونو سره چې یو بل پسې پیښیږي مخ شوی. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دغه بانک په خپل تازه میاشتنی راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې د بهرنۍ مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، ناببره څپو په لوی شمېر کې د کډوالو ستنېدنه او جیوپولیټیکي شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونې اغیز کړي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو یې افغانستان ورسره لاس او ګرېوان دی. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ مرګونې زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکې زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستان د کډوالو ستنېدنې د افغانستان پر ماتېدونکي ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اخیز کړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان پر مالی ثبات بې اغیزې نه دی. نړیوال بانک که څه هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په وروستۍ کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوې. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې له ستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي. راپور د افغاني ثبات د عوایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو له لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبي پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دی او دغه ننګونو له کابل اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دی. په همدې حال کې وشمیر افغانان وایي چې له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکارۍ سره مخ دي.
اوسنۍ شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی، وروره بیګا ته خلک ډوډۍ تیاران پاتې دی، یو ډوډۍ احتیاج دی خلک مومن چې ته پخار وګرځېږې د چانه پښتنو کې وروره بیګا تیاران پاتې دی ډوډۍ ته او د غریبۍ سسته رو په رو باندې نورم جګیږي کده شالاتي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو میروایت چې په خبره د تکسیز کورنۍ سرپرست او پلاسی کراچي کار کوي هم ورته شکایت کوي.
کار نه راغلی مې دغه یو روپۍ د سلاب بنا وسه پر نه لګړي نو څو په دغه خپه ما په افغانستان کې خپل کور نشته کړی کور دی بس ورو راځان مې نه پوره بیا راته ولاړې و 3000 روپۍ راکا په دغه په زوري باندې غونې کې
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واک ورسته په دې هیواد کې د بیکاری او بي وسلۍ د زیاتې دورا پورونه ورکول شي. نړیوال بانک د روان کال په فبرورۍ میاشت کې ویلي چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هیواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت د هیواد لپاره خ بشري بحران سره مخ کړي. څه موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداری ورکړی او چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بې ساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د نړۍ په مسایلو کې لند تمکیګو هغه دا چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله پرون په نیویارک کې پایل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون اعلان پکې وکړ چې هیواد فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژني. مکرونو ویل چې دوی باید سولې ته لاره هواره کړي. روټرز اجنس لیکلي د نړۍ لسګونه مشران په عمومي اسامبله کې د فلسطین د رسمیت پیژندنې هرکلی وکړي او په ټکو یې دا د غزې د جګړې لپاره را پدې خو د پاموړ یو ډیپلوماټیک بدلون دی. ورمبراز بریتانیا، استرالیا، پرتګال او کاناډا هم فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې رازو روغتیایي مسلو ته هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د مهال په افغانستان کې غیر ساري ناروغیو پر روغتیایي سیستم باندې فشار زیات کړی او وایي چې همدغه ناروغي د مړینو لوی شمیر هم جوړوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د شکل ناتیف چې د بامیان په ولایت کې ژوند کوي د درې ماشومان مور د وای لتی رو 15 کلونو رئیس د شکرې له ناروغي سره لاس او گریوان ده. نو موږ وای دي ناروغي ډیره کړولې. عاطفي ازادي راډیو ته ویل چې د امیندوارۍ پر مهال ورته د نانو
د امیندوارۍ پر مهال ورته دا ناروغي پیدا شوې او اوس یې د کنټرول لپاره لستنو او درملو ګټه اخلي.
زه له تیرو 15 کلونو راهیسې دا ناروغي لرم. نخې ډیره تنده ده. زه ډیره تګ کیږم او اوبو ته ډیره اړتیا لرم. تغراز لږه بل نه خده. توازن ډیروالی هم په نخو کې راځي چې لامل یې شکر لوړیږي. زما وزن ډیر سوای دی. زه پلی تګ کې ډیره ستړی کیږم. که څه هم هڅه کوم شکر مې کنټرول وي، خو کله کله چې له خوړو سره احتیاط ونه کړم بیا مې شکر لوړیږي. له دې سره مې د سر درد ډیریږي او غوسه ډیره راځي.
د معصوم بنوم د کابل یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې د خور خاوند چې د معدې په سرطان اخته او څمو د وړاندې د دغه ناروغي لامل و مړ.
تقریبا همز میاشت کې زما د خور معدې مې سرطان او په معدې کې وو او پاکستان ته مې ور درې زرور ور واکسین مې وکړ او خوانه جوړونه شو مړ شو. خدای او بخي او اوس مشومان ډیر وړ وړ پاتې دي او خزم کندې پاتې دي.
دا په داسې حال کې چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په افغانستان کې درې سلوي خلک نمرینې د شکر د سرطان او تنفسي ناروغیو لامل پیخیږي. WHO پرون یک شنبه د سپتمبر په 28مه په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو پټه وبا په نوم په یو راپور کې وړاندوینه کړې چې تر 2013 کال پورې به د دې ناروغۍ لامل د مړینې کچه 60% ته ورسیږي او تر ډیره ترې خزي اغیزمنې دي. د دغه سازمان د شمیرو لمخې هر کال په افغانستان کې د زړه د ناروغیو لامل لږ تر لږه 30,000 کسان مري. WHO ویلي په دې هیواد کې د سینې او رحم سرطان تر نورو سرطانونو ناروغیو زیات دی. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه خوده چې په افغانستان کې ډېرې ناروغان هغه مهال خپل روغتیا ته پام کوي چې ناروغي پر مختلفو پړاوونو ته داخله شوی وي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت دامي روغتیا وزارت په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو د مړینې په اړه نوې خبره شوی ارقام رد کړي. د دې وزارت وین شرافت زمان نن د سپتمبر په 28مه سیمه ایزو رسنیو ته ویلي شمیرې د اټکل لمخې او لاسلی شمیرو ډېرې زیاتې دي. نوموړي ټینګار کړی چې نړیوال بنسټونه باید دغه ډول شمیرو لخپراوي مخکې لامې روغتیا وزارت سره همغږي وکړي. په ورته وخت کې روغتیا پوهان سپارښتنه کوي چې خلک باید د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي لپاره د دې ناروغۍ د عواملو څخه ځانونه وساتي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر علادات ابراهیم په ځخ خلکو کې د غیر ساري ناروغیو لاملونه بیانوي.
این دست از امراض از جمله امراض
ده ناروغی و ده دل غیر سری ناروغی دی لاملونه تلیره ده جون پور تلیلی مسائل دی تغرز پا ده ارسی مسئله هم تلیلی ده یعنی که ده کورنه کمکره ده غدول غیر سری ناروغی ولدی نو امکان نری چه پا اولاد که هم پیدا شی ده ترسنگ ده سگریتو او تنباکو استعمال غیر سیهی خواده دیر غوار او بورلرین که خواده ده منظم تمرین نکول روانی او طولن نس فشارونه او نور یستر لاملونه دي
مرګ زو ترسپرس
دی وای د زړه شکر سرطان او تنفسي مزمن ناروغي او د مخنیوي لارې چارې د سيګريټو نه استعمال دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې ویلي چې رواني روغتیا په افغانستان کې یو لاجلو ننګونو څخه ده. په راپور کې راغلي چې د کلونو جګړې طبيبي خو او بيزاي کېدو خلک له سخت رواني فشارونو سره مخ کړي په ځنګړي ډول هغه کورنۍ چې تازه له ایران او پاکستان راستنې شوي. WHO ویلي د دې مخ په زیاتیدونکو اړتیا سره سره پولیټیکا چروختونو د رواني روغتیا مرکزونه نه لري او ډېرې ځانمنونکو له پاملرنې پرته پاتې کیږي.
تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو و موردل چې په افغانستان کې غیر ساري ناروغي پر روغتیاي سیستم باندې فشار زیات کړي او د غراس د دې لامل شوی چې په افغانستان کې خلک ورنه مړشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې له وروستي او طبي پیښو وروسته ساري ناروغي هم ډېری شوی. دا چې ساري ناروغي کوم دي او له کوم طبي پیښو وروسته رامنځته کیږي زموږ همکار نوري اسنوري په همدې اړه د ډاکټر طيب نظر پوښتلی دی.
په دغه حالات کې چې بیړني حالات وي معمولا ساري ناروغي دا زیاتیږي. د ساري ناروغي نه علاوه هغه ناروغي چې هغه د خولې د لارې نه یعنی د اوبو د څښاک نه د غیر مسؤولو غذایی موادو د خوړلو نه دا پیدا کیږي رامنځته کیږي د دغه زیاتوالی راځي. په همدې ډول باندې په جلدی ناروغیو کې زیاتوالی رامنځته کیږي خو دغه ډیر زیات معمول نه دی. له دې علاوه په دغه حالاتو کې د خوارځواکۍ واقعیت را زیاتیږي خصوصا په کوچنیانو کې په سوی تغذیه باندې د اخته کېدو د شیوع چې ده دا زیاتیږي. دا یوازې بیا د کوچنیانو نه وي بلکې میاندې هغه میاندې چې امیدوار وي او هغه میاندې چې شیدې ورکوي په هغه کې هم د سوی تغذی دا واقعیت زیاتیږي او عوامل داوی چې دا نشي کولای چې هغه خواړه چې د ضرورت دي هغه ترلاسه کړي په کافي اندازه باندې.
که ډاکټر صاحب ته راشو د ورستې زلزلې ځانمن شو خلکو هغه چې وای چې په سیمو کې ډېر ناروغي خبرې شوې دي او هم د ناس ناس ده شدید خارښ ده، که په دې اړه معلومات ورکړي چې د څه ډول د شدید خارښ د زلزلې سره تړلې موضوع ده او ناس ناس خو هغه د چکر خلک بې ځای کیږي حتمن هغه د پاکو اوبو څخه بې برخې کیږي او ممکن دغه ناروغي ډېره خپره شي، دغه ناروغیو په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
دا چې په دغسې حالاتو کې چې د خارښ ناروغۍ یا جدي ناروغۍ ولې را پیدا کیږي، ما د بحث په شروع کې هم په همدې باندې یو څه رڼا واچوله. علت دا دی چې مخکې د دې زلزلې نه مخکې یو کور و چې هغوی لس نفر یا پنځلس نفر اعضا درلودل، هغوی څلور یا پنځه کوټې درلودې، هره کوټه کې دوه یا درې نفر اوسېدل او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم خپلې په وخت باندې وینځلې او هغوی د خپل ځان او د حفظ الصحې ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله د هغوی کور وران شو، صحیح چې کور وران شو هغوی هغه پاکې جامې چې مخکې وېستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نه شي کولی، هغوی چې مخکې په کومو پاکو اوبه لرلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دو وار پرې ولمبېږي اوس یا هغه اوبه نه لري یا هغه لوښي د ورته نه لري، هغوی چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کړي اوس ممکن هغې ته لاسرسی ونه لري، او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی پنځلس نفر اوس په یوه خیمه کې اوسېږي. مخکې دا پنځلس نفر په څلورو پنځه خونو کې اوسېدل، څلورو پنځه کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یوه خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدی ناروغۍ چې دي دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو له کبله هغه جلدی ناروغۍ چې یو د بل نه خپرېدونکي دي چې یو عضو ته دغه ناروغي راغله دوی اوس په یوه خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه سې اهتمامات نشي نیولی، نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدی ناروغۍ باندې اخته کیږي. بیا دا کورنۍ خود داسې نه ده چې ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، دا کورنۍ بیا هلته د دوی فرته یو بله خیمه ده چې په هغې کې هم ځینې خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځې یو د بل سره کښېني، ستړې مشي کوي، په غاړه باندې ستړې مشي ورکوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړې ورکوو، نو یو بل سره موږ په تماس کې یو. نو دا بیا هغه بلې کورنۍ ته ورځي، هغه بلې کورنۍ ته چې دا ناروغي سرایت وکړي، د هماغه یو شخص نه بیا هغه ټوله کورنۍ، او په همدې ډول باندې دغه ټولې ساحه کې چې کوم خلک دي دوی ته دغه جلدي ناروغۍ سرایت کوي. دا هغه په ډېره ساده ژبه باندې، په ډېره ولسي ژبه باندې د جلدي ناروغیو د زیاتېدو په دغسې حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ښه، دا خو صحیح خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدي ناروغیو، د ناس ناستې د ناروغیو، د سوی تغذی او د دې ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي دوی باید د پاکې اوبو د څښلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپلو شخصي حفظ الصحه او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکي ک د سره شل روپی هم وی لس هم وی ډیر سبغانی هم سره وی یو صابون واخلي کور ته راوړي او ټول خپل کوچنیان خپل زنانه خپل مشران دوی ته توصیه وکي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بیرته د تشناب نه راوتلی لاس مو په صابون باندې ووینځئ او ډوډۍ چې مو خوړله د ډوډۍ لپاره مخکې نه لاس ووینځئ.
ډاکټر طیب چې آزادۍ رادیو سره غږیده.